کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لپی یو استوديو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ستاسو خرغلاست وایم جلال آباد ښار کې ناپیژندو وسلوالو یوه خزینه پولیسو په ډزو وژلې ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د هرات په شینډان ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یوه پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ او د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازی د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل د هرات چارواکي وایي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د هرات والي عبدالوحید قتالي تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتیري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شاو تنبول شول او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته پر لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه دغې سرچینې همداراز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وټلو ضرب لجل ته په ورنږدې کې دوه طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي د خبره په دوهې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه ویل د سرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال سوي دي د لیدنه د سه شنبه په ورځ سوي ده محمد نعیم زیاته کړه
په ناسته کې په عامه توګه د دوهلي توافقنامې د ټولو مادو د پوره عملي کېدو په اړه خبرې وشوې دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیاوو ټینګار وکړ د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی
امریکایي لوري تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده اعلان کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوی ورځې د مخه یې له ترکیې څخه په څلور ورځنۍ کتنه کې د هغې واد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاریو او د سولې دروانو هڅو پاړه خبري وکړه د دې غونډې چې طالبان هم وربلل سوي دقیق نیټه معلومه نه ده خو ویل کیږي چې را روانه اونې بوسي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین زیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی په ویلامی کې د سفر هدف د کندوز د امنیتي وضعیت ارزول شول شوی دی ښاغلی زیا به د کندوز له پوځي او ملکی مسولینو سره نن وګوري کندوز د افغانستان په شمال کې یو له ناامنو ولایتونو څخه دی زموږ غله آزادۍ راډیو ورې د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی کریستین شرانر بورګینر تیر شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویدو احتمال زیات دی نو موري له نړیوالو قدرتونو وغوښتل شي د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره دي اقدام وکړي خو نو موري په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکی حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا پر مهال د دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې سوي کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یوه نسل پانګونه وي چې تر اوسه دې ته ورته کار نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې لمړی راپور دا لرو چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې دننه هدفي وژنو زور اخیسته. نن هم په ننګرهار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وایي د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي.
تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت یې دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي.
لاغلی یون سره مرکه درته خبرو. د هموري چې د هانګ کانګ یوې محکمې د ډیموکراسۍ پلوي و مخکښ فعالان د غیر قانوني غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو د بریا لپاره د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي، په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیسته. د دې پیښو په دوام نن سهار ناپیژانده وسلوالو په جلال آباد ښار کې د پولیسو یوه افسره بصیره ترور کړې ده. دا په تیره یوه میاشت کې په دې ښار کې اتمه ښځه ده چې په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي او موده وړاندې د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاحکار عبدالله محب وویل له دې په یو شمېر پیښو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی له بنده آزاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا له زلمي خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات د مقدام کار په دغه راپور کې.
سول روانه بے پایل خبری د دوار لوجو ترمان د خپل وختونو پر عمل کی جو ټینګار او د هدفي وژنل وړي ګرا اغه دریم او زواد دي چې ورځ تر بلې د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پورته وړي. ورسېو کې ننګرهار د روانو هدفي وژنل لکبله تر ټولو زپیدلې سیمه ده. تازه د جلال آباد ښار په دې مناحیه کې یو ځل بیا د خزینه پولیس افسر وژل شو. وژل شوی مېرمن بصیره نومیده د لومړی ساتنمنې نظامی رتبه لرله او لږ زیات کلنه کېدل چې پولیس پولیس کې دنده مخته وړه. د ننګرهار ولایت دامیا قومندانۍ ویان فرید خان وایي هغه د پنجشنبې سهار نږدې و نیمې بجې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لاره وه ترور شوه. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
نن شاوخوا و نیم بجې د درېمې ناحیې اړوند ستامې پلاک سره چې زموږ یو تن پولیس وه چې لومړی ساتنمنه د سله په نامه وه دا خپلې شې قومندانۍ ته وظیفې لپاره راشي د نامعلومو کسانو لخوا نه د ریښې نه په دې ډزې وشوې چې په دې باندې په دغه وخت کې مونږ پولیسو وخت اقدام وکړات او کوشش په دغه کچه کې مونږ دوه تنه نیولې دي.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي نیول شوي یو کسانو منلی چې دی پیښه کې لاس لري. دا په جلال آباد ښار کې د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې څلورم برید دی چې پکې خزینه فعالانې په نښه کېږي. دوه ورځې وړاندې د دې ښار دننه درې واکسیناتورې هغه مهال چې ماشومانو ته یې د پولو یا ګوزګان ضد واکسین ورکول په نښه شوي. له هغې وړاندې د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي او په سی بی آی یوه ډاکټره هدفي بریدونو کې ووژل شوه. حکومت د دې بریدونو مسؤلیت پر طالبانو اچوي خو دا ډله یې نه مني. تر دې چې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تېره اونۍ وویل په یو شمېر هدفي بریدونو کې هغه طالبان لاس لري چې دوی د دوحې د هوکړې پر بنسټ له بنده آزاد کړي. هغه په غزني کې د الجزیرې ټلویزیون د خبریال وژنه د دې وژنو یوه بېلګه وبلله چې د خوشي شویو طالبانو لخوا شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو یو ځل بیا دا د خپلو پاتې بندیانو د آزادۍ غوښتنه تکرار کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زلمی خلیل داد سره لیدنه کې مشرانو د خپلو پاتې نږدې 6000 سل بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر هغه چې طالبان د سولې خبرو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو خوشي کول به جګړه لا زیاته کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن آزادي راډیو ته وویل
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي سي خشونت به کموي، او طالب بندیانو بیا دا ژمنه کړې وه او قسم یې کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشي سول، نه طالبانو خشونت کم کو او نه بندیان د جګړې له لیکو را وګرځېدل. تر څو طالبان عملا بین الافغاني مذاکراتو ته ژمنتیا ونه ښیي د نورو بندیانو پرېښودل به جګړه نور هم توده کړي.
د افغانستان حکومت تر اوسه لږ دي 15500 طالب بندیان آزاد کړي دي، خو له دې وړاندې دا هم ویلي چې د طالب بندیانو آزادي لویه تیروتنه وه.
مننه کومه واموریدل چې په ننګرهار کې نن په یو هدفي برید کې یوه ښځینه پولیسه وژل شوې ده. تر دې وړاندې دوه واکسیناتوران وژل شوي. په همدې دوو ورځو کې تر هغه مخکې هم د انعکاس ټلویزیون خبریالانې په نښه شوي دي، او دا په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې لسمه ښځه ده چې په بریدونو کې په ننګرهار کې وژل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره د ننګرهار د همدغو وروستیو هدفي وژنو په ارتباط غږېدلی یم. له آغلي یون مې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو او مخورو ښځو وژنه په څه معنا ده، او په دې لارې باندې څه غوښتل غواړي چې مخالفین یا هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري څه غواړي ترلاسه سکلی. اغلی یونی جواب وای
ننګرهار کې هدفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو علت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شاملې دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریکې دي، او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدانې شوي دي. علت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې 4-5 دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې 15 دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډیره قوي مافیا حاکمه ده په ننګرهار کې. نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کې هغه خپل کسان وړي صرف د پیسو ټولولو دپاره، او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضع کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کوم چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دومره پیسې راکړه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله ناامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي، او په هغه ځایو باندې چې هغه عدالتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغه فعالې ښځې ولې هدف ګرځي؟ له دوی سره څه کار دی؟
د دوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامني راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړي کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي. نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کال شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
اغل یون ننګرهار خو په ختیځ کې لوی ولایت دی او د ژون تر ټولو غټ ولایت همدا دی او ټول ژون په یادېږي. که وضع همدغسې دوام وکړي، د ښځو لپاره تاسو راتلونکي څنګه ارزوئ هلته؟
بله، ولې نه، یعنی ننګرهار هغه ولایت دی چې اوس موږ ګورو چې مکتبونه پکې فعاله دي او د نجونو تعداد هم ډېر شوی په مکاتبو کې. یعنی موږ دغې ته ډېر خوشبینه او خو بدبختانه په ننګرهار ته توجه نه ده شوی. که چیرې په همدغه ډول باندې، نو زه فکر کوم چې دا به د کورنۍ د خوا یو فشار وي. خپل په کورنیو باندې نجونې به تعلیم ته نه پرېږدي، تحصیل ته به پرې نه ږدي. حتی هغه کورنۍ چې هغه روشن فکره کورنۍ دي، یعنې د ښځو حقوقو ته احترام لري او غواړي چې خویندې زموږ تعلیم، هغوی به هم مجبور شي چې د نامنۍ د وجې نه خپلې لورګانې یا خپلې خویندې خپلې میندې پرې نه دي چې دوی په بیرون برخه کې سیاسي اجتماعي فعالیتونه وکړي، اقتصادي فعالیتونه وکړي، ځکه شرایطو ته برابر نه دي. او بل دا چې هغو دپاره چې هغې غواړي ښځه باید قید شي، هغې دپاره نور بانه هم ډېرېږي او هغوی به بالکل په دغه موضوع کې نور هم دوی کوشش وکړي چې د ښځو دپاره ستونزې پیدا کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید امنیت راولي تر څو د امن په فضا کې زمونږ خویندې هلته فعالیتونه وکړي، کار وکړي، زحمت وباسي، هغه یو مړۍ حلاله ډوډۍ چې پیدا کړي د خپلو وروڼو تر څنګ هغه لاسته راوړي.
مننه. اغلی یون، غواړم وپوښتم چې د ننګرهار چارواکو ویلي وو څه وخت مخکې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه خبریالانې ووژل شوې، ویې ویل چې موږ د دې پېښې عامل ونیوو، یو څوک یې نیولی وو، تر هغه مخکې ملاله میوندي هم ووژل شوله. دغسې پېښې اوس هم هغه شوي دي. تاسو له دوی سره له نږدې کتلي دي، ولې جدي اقدامات نه کېږي په دې مورد باندې؟ هر وار وایي چې موږ امنیت نیسو، تدابیر لرو، خو بیا هم پېښه کېږي.
حکومت مخصوصا د ننګرهار چارواکي د امنیت په تامین کې عاجز دي. دی او د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. تر اوسه پورې هیڅ یو کس نه دی نیول شوی. حتی تاسو وکتل چې دوی دومره ځان ریشخند که چې یو عادي رکشاوان یې ودرولی او سلای ته لاس کې ورکړی وه چې موږ امیرین ونیول. نه د ملالۍ میوندي او نه د نورو درې نورو ژورنالستانو خویندو، او همداسې چې دا دوه ورځې مخکې زموږ واکسیناتوران خویندې شهیدانې شوي دي، د دې یو عامل هم دی تر اوسه پورې نه دی نیولی. دی صرف د خلکو د خولې د چپولو په خاطر او د خلکو په سترګو کې د خاورې شیندلو په خاطر دغسې یو ډرامې جوړوي. دی د دې توان نه لري چې دغه عاملین دی ونیسي. دی د دې توان نه لري. دی د دې کفایت نه لري چې دوی دغه مجرمین ونیسي. نیولو ته څه حاجت دی؟ دوی د مخکې نه امنیت ونیسي چې دی کار وکړي هلته. زه فکر کوم چې حکومت ډېر ناتوانه دی په ننګرهار کې، نه شي کولی. هر څوک چې په ننګرهار کې هر څه وغواړي کولی شي، مګر حکومت یې مخه نه شي نیولی.
وروستۍ پوښتنه، تاسو د ننګرهار د وکیل په توګه باندې څه کړي دي د دغې وضع د تغییر لپاره، حداقل په انفرادي شکل باندې؟
دا چې موږ همیشه غږ پورته کړی، په ولسي جرګه کې هم غږ پورته کړی، امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، دا موضوع مور سره یاده کړې. بدبختانه دا موضوع په ټول افغانستان کې، چون ننګرهار یو عایداتي ولایت دی، نو هغې د خاطر پوستونه اکثره بولې ته ایښودل کېږي. او دوی چې هر چا ډېرې پیسې ورکړي، که هغه مسلکي که نه مسلکي، هغه راځي به هغه پوست اشغال کوي. او دا زیاتره د مافیا د خوا کېږي، ځکه چې پیسې دوی سره دي، اکثره پوستونه دوی اخلي. نو په دې کې به ولس هم عاجز دی او زمونږ د توان هم څنګه رسېږي. وخت چې یو پوست خرڅلاو ته ایښودل کېږي، نو وکیل بیچاره به هلته څه وکړي چې اجرایه صلاحیت نه لري، صرف غږ پورته کوو.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون وه ویلي چې د ننګرهار چارواکي د امنیت په نیولو کې عاجز دي. د انتقاد وکړ چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې 10 ښځې وژل شوي دي، خو لا هم چارواکو په دې اړه باندې د دې په خبره جدي اقدامات نه دي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د وچکالۍ د مخنیوي او د دې برخې د قربانیانو لپاره د 200,000 یورو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر نن پنجشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې سږ کال ژمی له وچکالۍ سره مل او پیلې راتلونکي کې خطرناکه دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه مرستې به د بغلان، بادغیس او فاریاب ولایتونو تر څنګ هغه ولایتونو ته ورسول شي چې د زیاتې وچکالۍ سره مخ وو. د دې اعلامیې په یوه برخه کې ویل شوي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د سره صلیب لخوا د هیواد لرو پرتو سیمو ته انتقال شي. په میدان وردګو ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د چک ولسوالۍ په کولک رشیدان سیمه کې د اوبو یو سربند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دې وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا سربند په سم او اساسي بڼه رغول شوی دی چې زموږ ته د اوبو رسولو په موخه د 3.6 متره په اوږدوالي یو کانال هم لري. یاد وزارت ویلي دې سربند په جوړولو سره سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او باغونه خړوب شوي دي. د وزارت د چارواکو په خبره له دې پروژې سره به د سیمې اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. او په بادغیس ولایت کې په 9,000 جریبه ځمکه کې د پستو باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه باغونه په اپکمري، مقر، قلعینه او بلامرغاب او قدس ولسوالۍ کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پروژه د شاوخوا 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت بل کېږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دې پروژې له پیل سره به زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ پر وړاندې د 2 بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 50 افغانۍ، یو ایرو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، او زر پاکستانی روپی 501 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګاست. د هانګ کانګ یوې محکمې د دیموکراسۍ پلوي و مخکښ فعالان د ناقانونه غونډو په جوړولو مجرم وپیژندل. دوی تورن دي چې په 2019 کال کې یو ناقانونه غونډه تنظیم کړې وه او برخه پکې اخیستې وه. دا د دیموکراسۍ د نهضت د پلویانو پر ضد د چین د ځپونکو اقداماتو په لړ کې وروستی مورد دی. نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د هانګ کانګ یوې محکمې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د یو 2 اتیا کلن مدافع وکیل په ګډون 8 تنه ډیموکراسي پلوي فعالان مجرم وپیژندل. پر دوی تور دی چې د 2019 کال د اګوست په 13 نیټه یې یوه غیر قانوني غونډه چې تنظیموونکو یې ویل 1,00,000 زیاتو خلکو ګډون پکې کړی و رابللې وه او په هغه کې یې ګډون کړی و. د ډیموکراسۍ په پلوي د 2019 کال اعتراضونه د هغې لایحې له وړاندې کولو وروسته پیل شول چې د چین اصلي ټاټوبي ته د تورنو کسانو د سپارلو غوښتنه یې کوله. چین دا اعتراضونه کمونست ګوند ته ګواښ بلل. په محکومانو کې پر 2 اتیا کلن مدافع وکیل مارتین لی سربیره، د رسنیو مخکښ امتیاز لرونکی جیمی لای او د هانګ کانګ د پارلمان غړي شامل دي. دا فعالان به د اپریل په 14 نیټه بیا محکمې ته حاضر شي څو د محکمې د پریکړې پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د هانګ کانګ په قوانینو کې په غیر قانوني غونډو او اعتراضي لاریونونو کې د ګډون سزا تر 10 کلونو پورې حبس کېدای شي. د تورنو مدافع وکیلانو د محاکمې په بهیر کې استدلال کاوه چې د غونډو د جوړولو ازادي په اساسي قانون کې تضمین شوې او ویلې چې پولیسو د هانګ کانګ د مرکز په ویکتوریا پارک کې د سولیزې مظاهرې ته اجازه ورکړې وه، خو د دوی په وینا وروسته چارواکو د غیر قانوني لاریون نوم ورکړ. خو د څارنوالانو استدلال بیا دا و چې د غونډو ازادي د نورو خلکو د مسؤلیت د خوندي کولو او د هغوی حقونو ته د درناوي په خاطر حدود لري. د محکمې نننۍ پریکړه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پر نهضت یو بل ځپونکی ګزار دی. پیکینګ په وروستیو 2 میاشتو کې په هانګ کانګ کې د مخالفینو د ځپلو او پر دې نیمه کورواکي سیمه د خپلې ولکې د پراخولو لپاره د ملي امنیت یو نوی قانون نافذ کړ او په انتخاباتي سیستم کې اساسي بدلون راوست. لویدیځو هیوادونو په سر کې برتانیا او همدارس متحد ایالاتونو پر هانګ کانګ د ولکې د پراخولو په خاطر پر پیکینګ سخت انتقادونه وکړل او دا یې د هغه تړون نقص وباله چې چین ته په 1990 کال کې د برتانیا د دې پخوانۍ مستعمرې د سپارلو پر مهال موافقه پرې شوې وه. پرون د مارچ په 1/10 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د واشنگټن پر هغه ژمنه ټینګار وکړ چې وایي هانګ کانګ نوره نو کورواکي سیمه نه ده، ځکه نو د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ د ځانګړي امتیاز له تضمین څخه بې برخې کیږي.
د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګري کوي. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انزورګري هم لکه شعر، موسیقي او د داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچار، بېوزلو او لویدلو غږ پورته کوي. نور حال په دغه راپور کې.
نوم می رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د انځورګرۍ هنر سره مې له وړوکوالي ډېره مینه وه.
ښاغلی رسولي درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولي په خپله انځورګر دی. دی وایي انځورګري د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال را وروسته انځورونه جوړوي. رفیع الله انځورګري د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انځورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د یوې ښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولي زیاتوي ډیری وخت نړیوالو انځورګرانو انځورونه ګوري، په دې معنا چې نړیوال څه ډول انځورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انځورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولي په دې باور دی چې انځورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو غږ پورته کوي.
زه د یو انځورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلیکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموتی انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولي د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولي تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انځورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولي انځورګري د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګه پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انځورګر اقبال ترنک هم وایي انځورګري هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انځورګري هم پیغام لېږدوي. یو انځورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انځورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انځورګري کې هم داسې قصه ده.
انځورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انځورګرۍ هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
نورستان ولایت واما مصالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره تماس کیما. لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په دې رستو کې چې دا کوم بارانونه په ټول افغانستان کې رااله، نو په نورستان کې هم دغه رستو ډېر زیات بارانونه وشو. همدارنګه واوره هم په مرکز پارون او د نورستان په واما مصالح کې واوره هم ورېده او دغه ورختونو په وجه باندې دغه واما مصالح او دغه پارون ترمنځ چې کوم مسیر ده، په دغه مسیر کې ډېر زیات دغه کاڼي راغورځېدلې ده او غره خوېدلې ده او دغه د غره خوېدو په وجه باندې په مختلفو ځایونو کې مرکز پارون ته غځېدلو لاره بنده ده او مسافر ډېر مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. حتی کوم مسافر چې ننګرهار نه یا هم کونه نه راځي هغوی د لارې د بندېدو د وجې نه بېرته هغوی خپلو کورونو ته واپس شول. زما د مرکزي حکومت نه محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه لارې پاکولو لپاره جدي اقدامات وشي. وسلام علیکم.
روزگان ملت جہاوت الفاری صاحب خان دا پیغام خاصہ روزگان ملت جہاوت الفاری طالبان والے مڑو مقامات الیکٹرونکی تذکرہ کی کم چې د قوم نوم لیکل ذکر کیږي نو دې موږ هر کله کوو. ادارې مې سیا څخه موږ غوښتنه دغه ده چې د خپل پریکړې تر شا ودرېږي. مننه راځي اډو دین د باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې دولس نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښ ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تېره شپه پر شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې دوه سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوه سرتېري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېر شپه ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر د لیدو پر مهال شوي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوي په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلامی کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهرچیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د $2 تریلیون یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودجه تمویل کړي، ښایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه را وپاروي.
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې ته شرغ لاست. زه ملالۍ بشیر يم، د خبرونې تخنیکی پروډوسر طاهر روشان دی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې هم دا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا خبرونې ته شرغ لاست.
د لوی او بخونکي سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالۍ جان تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوئ، ستاسو د شاعري تمرکز پر کومو موضوعاتو دی؟
ډیره مننه ملالۍ جانې. زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې زنه ټاکم، خو هر کله چې د هر حالت نه زه متاثر شم هماغه ته شعر لیکم، او کله چې یعنی کوم خاص هغه ورته نه کاتم چې ټول شعرونه مې په هماغه یو برخه کې، هر کله چې هر حالت نه متاثر شم هماغه ته شعر لیکم.
ستاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنا لري؟ که تاسو یو ردونکو ته یو څه تشریح کړئ، او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوې ده؟
د توبا خو د جنت کې یو نه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و، او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شیرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ډېر ښه لګېده. نو زما دین کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپل ټولګي ته هم یو یو قصیده هم د کتاب کې ده په همدې نامه، یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټولګي نوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا دوه کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپلې خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستې دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي. داسې د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصرو کې د حمزه بابا، د استاد پسرلي شاعري ډېره مې، د کاروان صاحب شاعري لوستې ده، همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش دراني. په ښځینهو کښې هم د ډېرو شاعرانو چې اوس لولمه ډېرو شعرونه مې ورته خوښېږي، لکه میرمن پروین ملال ده، همداسې اغلې صفیه صدیقي او شفیقه خپلواک. داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښېږي، او ښه شعر مې د هر شاعر خوښېږي چې ویل ولم. ستاسو شاعري مې خوښه ده.
امینه جان، ستاسو لطف دی، ډېره مننه. د ښځو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې ښځې له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، دوی ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې او همداراز د افغانستان د هغو مذاهبو له مخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ورباندې باور لري، د هغو له مخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي. آیا د ښځو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده؟
بلکل ستا دا شعرونه چې هغه ډېر ناخوال دي زموږ په ټولنه کښې، چې هغه زموږ خویندې ورسره لاس او ګریوان دي، چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډېر نور محرومیتونه دي. او کتاب کښې مې ډېر دا شعرونه راغلي دي چې همدا محرومیتونه په کښې یاد شوي دي. او دا وروستی غزل مې هم چې آخر کښې مې لیکلی ده په همدې اړه ده، بیا باید درته خبرونه کړې درسره شریکه انشاءالله.
آیا کولای سي چې زموږ اورېدونکو ته خپل کوم د خوښې شعر ووایاست؟
کتاب کښې هم ډېر داسې شعرونه شته چې زما نه ډېرې ښې خاطرې لرم یا ډېر مې خوښېږي. خو اوس به تاسو ته یو دې وروستیو کښې چې مخکې داسې پوښتنه وکړه د ښځو په اړه، د ځینې محرومیتونو په اړه، د همداسې وروستی کښې مې چې کوم شعر لیکلی ده، نو هغه وروستی شعر تر ټولو سړي کښې ډېر ګران وي که نه، هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
غزل ده وایي: خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یاغي شم که له ډاره غلی کښېنم. ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي هم سفر، نو زه ولې تنها پر دغه لاره غلی کښېنم. زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر، چې هیلې زړه کښې خښې کړم او یاره غلی کښېنم.
واه څومره ښایسته.
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو، تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه، کم رمه کره غېږم یم ناچاره غلی کښېنم. پر ذات دې فنا هر ستم روا په چوپه خوله، پر ذات دې فنا هر ستم روا په چوپه خوله، تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کښېنم. د زړه خبرې وکړم که کراره
غلی کښېنم، شور جوړ کړمه یاغي شم، کله ډاره غلی کښېنم.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته امینه جانې. قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کښېنم. امینه فنا له موږ سره په مخکښې ښځې پروګرام کې ګډون کوي. امینه جانه شاعره ده او د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه لري او همدا اوس له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه هم راسره پر لیکه ده. دوهمه میلمنه مروه اڅکزۍ نومېږي. غلی مروه د هلمند ولایت ده، دا ښوونکې او مدني فعاله ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده. پرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندۍ اوسي. لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکې هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما غږ اوري.
ډېره مننه مروه جانې چې تاسو وخت وایستئ. زموږ سره په دې خپرونه کې لومړۍ میلمنه امینه فنا ده، دا له موږ سره په دې خپرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپلو ځینو اورېدونکو ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، جوړ په خیر. او جعفر د کندهار تاسو ټلیفون په لیکم. تاسو خواندو ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلاګانې څخه یو وړاندیز ده که چیرې د سولې پاکله باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي ډېره مننه به یې. او دا سګزي خوست خمې بیا بله پوښتنه ده، تعلیم یافته ښځو پاکله باندې دا څه نظر لري او کومې سیاسرې چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د هغو دپاره څه پیغام لري؟
همداسې یو شعر ده، البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي، یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم. هیله ده چې خوښې شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا، په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران، په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي، د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا، چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا، د تللې یار له مخې نه به خودتښتي تیارې، د تللې یار له مخې نه به خودتښتي تیارې، د تلو په وخت کې ما پسې شیندلې ده رڼا، خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي، خالق ځکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا، زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالا مال، زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالا مال، زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا، عجیبه سپېڅلتیا لري عجیبه شان چوپتیا، خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور، فنا چې ستا د عشق لپه کې کښلې ده رڼا، فنا چې ستا د عشق لپه کې
درنا. ډیر ښایسته، مننه چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا، هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اورېدونکو، تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښې ښځې پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور. مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده. مروه جانې، تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکې او همداراز مدني فعاله یاست، د ځوانانو خوځښت په نامه د یوې ټولنې غړی هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو، همړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو په هلمند ولایت کې، یعنی د ښار په صفولو کې، د ښار په پاکولو کې، موږ د ښاروالۍ په بخش کې بیل بیل پروګرامونه لرو، موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو، یعنی د ښار د خلکو، موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسې راوپاڅېږو، چې موږ خپل ښار پاک نه کړو، څوک کولای سي، موږ خو ځوان یو، هر څه کولای سو، یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ داسې هلې ځلې کوو، او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخش کې په ښار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې د هغو د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي، موږ د خلکو احساسات راپارول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول، همدا زموږ درد او وظیفه ده، او خدای دې نور وسو فکر موږ ته راکړي چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو.
مروه جانې، آیا خلک له تاسو سره په رضاکاره توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسو له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډېره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې د موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېنستو، موږ غونډه ونیول، په ډېر موږ د هېچا د خوا څخه نه تشویقېږو، نه د هېچا د هېڅ کس د خوا څخه موږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی، چې ځوان ټولنیز خوځښت ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو، هڅه کولی سو یو بدلون راوستلی سو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څم ځوانانو، خو بیا مو یو مشر ته ضرورت درلود چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سفرست ټاکلی وای، په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره د کمر نیازۍ سره د هلمند ولایت والۍ مشاوره چې ده، بیا موږ د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې، بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسان یو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
زموږ مخکېنی یو اوریدونکی جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي، د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه وینې، او همداراز څه کېدلای سي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. وکنم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده، لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته وایم. کلي ښځه چې ده، هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنی هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي، او د شهر د شوز دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی، دغه ګرځېدلی دی، هغه یې څلی دی دی د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر شوز ډېر پرمختللی شوزی دی، یعنی د شهر شوز هم تعلیم کړی دی، اما خپل ژوند راحت احساسولی سي، اما خپل ژوند مشکلات حلولی سي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای سي، هغه هم د کور د باندې وظیفې د ښار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت ښار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډیره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکو پوښتنې ته ځواب ووایم مروه جانې. اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلې دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده، د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دوی باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
مناسب فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه په صحیح ډول وبلي کې داسې شعر بولي، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه یعنی د ښځې د زړه برعکس چې هغه شی به ولیکي، کنه
خو بیا هم باید په دې باندې یو څه ونه کې دې د ښه په نامه شیرونه ولیکي. خو نور یا نور لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښځه خپل او کولی شي زه خپل خپل احساس بیان کړي. نو چې دوی د ښه په هغه شعر ولیکي چې ښځه په نامه شي
یعنی شدی باید دا ازادی ولری چې دوی خپل شعر ووایي او همدار از ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل، چې خپل دی او څه زړه کوي او بل څه کوي، هغه نو کله انسان خپل زړه خالي کوي. باید چې خپل یو څوک شعر لیکلی چې هغوی خپل دغه هغه ورته برابر شي، انسان مشاعری او هغه چې یا داسې نور هغه ورته هغه چې هغوی خپل خپل احساس بیان کړي، خپل دغه جرأت ولري چې خپل د دې خبره په خپله وکړي.
اوریدونکو، تاسو د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري. له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پښتنې براوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
اوای ستاسو وطن یم، ستاسو کور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي، د غلیمانو د پیغور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي، وای د میوندۍ ملالی ورور یم، بچانو بس نور مې مورانه وي. بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، ستاسو دواړو میلمنو ته. او ما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دې چاپ کړې ده، په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپ هم په نظر کې لري که نه لري؟ یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي، یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي، او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کې او په پخواني عصر کې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کوم شاعران یې خوښ دي؟ یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړې، زه وایم چې هر سړی چې د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر اغلا کوي، دا خیانت.
مروه جانې، تاسو یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږئ په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذې بخښ ته راغلې یم، یعنی استاذې مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي، زه فکر څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذې اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کې چې تقریبا زه په لسم سیم کې وم، په هغه وخت کې چې زما پلار کله وفات شو، زه یتیمه شوم. یعنی دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کې چې زه کله یتیمه شوم، زه په لسم سیم کې وم، نو بیا زموږ کور خاص ته پرست نه درلودي، زموږ د کور اقتصاد کمزور و، چې زه دې ته هره څوم چې زه هم زده کړې وکړم، هم استاذي وکړم. نو بیا مې د سهار دخوا مکتب ته تللم، زده کړې مې کولې تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یم، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له انساس یم او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سنس سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه شوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پوهنتون ووایم، نور پر مخ ولاړه شم. خو زه په دې ویاړم چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دونه کم عمر کې دي د لسم سیم شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل ژوند مې ام ترخه خاطره ده، ام زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده وم، چې د سهار دخوا مې خپل زده کړې کولې، او د ماپښین دخوا سه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله، چې یعنی ما هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کې ونډه اخیستله، ما استاذي کوله. خوري صاحب پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې ولا کوم مشکلات ورسره مخ کېږي، یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، مهرباني وکړئ.
مشکلات ډیر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډیر دي. مشکلات په دسي نوع چې خاصه واجب په یمن کې مشکلات ده، او د نور ولایتو په ان بیا یمن ډیر جنگ سپلې هیواد. یمن ډیر جنگ سپلې دي چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کې هم ناراحت دي، که یو ورور په ځای کې پروت هم ناراحت دي. دا فکر لکه چې زه د ستار د خپل بسترې څخه زه ژوندۍ پورته سم، زه په امن کې پورته سم. یمن ډیر جنگ سپلې دي. یمن چې هر یو خاصه بغل چې چې د یمن د هر خاص د جګر څخه اوسې وینو بیان ولاړېږي. یمن دوه رقم مو سپلې دي، دوه جنگ سپلې دي. خو بیا هم مخشه دي یمنیان ته خدای واسو ځان ورکړې دي، خوري که اوس راشي وزیپوت دي هغه شخص په خوشحالۍ سره پورته کیږي. اوس زه خپله یو خور یم، که د یمن کېم ډېر خوندې وژل کیږي، ډېر کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعاله یم، زه په دې ویاړم چې زه وځم. زه زه خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم، زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ ته ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې ایرمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا موزیفې ته زړه ښه کړی دي د کور څخه اوسي.
امینه جانې، ستاسو څخه دوو اورېدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده، او د سینې اوبه په نوم باندې دوی و خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اورېدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي، او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د دوه ورونو نه مننه کوم. له پښتنې ځینې د لومړي ورځ چې پښتنه کړې وه، نو ویل چې کتاب مې چا ته برابر دی، او دا نوم مې ورته د سینې اوبه نوم ښکلی دی. نو داسې خپل کتاب دی، نو ښکلی دا نوم ورته ورکړی، ښکلی نوم دی، د سینې اوبه ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخت دي سي ورته. او دوم رو پښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي. شعرونه مې نه دي شویلې، خو کتاب د سو اته صفحې کتاب دی. نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي په کې، او یو څو نظمونه هم شته په کې، او قصیدې ډېره برخه یې غزل دي، او شعرونه مې ورته نه دي شمېرلي. دوم پښتنه یې وه چې وایي شعر څه لامل شو. نو مایان خو هر انسان دی، خو هر انسان بیا شاعر نه وي. شاعري یو استعداد دی یا الله تعالی دې انسانان ته په نصیب کړي. او زه اوس اول مې چې شاعري پیل کړه، هغه وخت مې له شاعري سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې، یعنې دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هر هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري، نو خامخا هغه ته رسیږي. نو د شاعري پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېره دردمنه سم یا ډېره خوشحاله سم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې چې انسان متاثر شي بیا شعر لیکي.
اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه ما دا پښتنه ده، ما بل ورځ له یو نفر نه واورېدو چې دی قندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقور کې بس وروره یوه ښه ده واده کړې ده بس وروره، دوه سوه میږې درې لکه کلدار یې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کفر کې راځي. دومره غټ ولوار دغه خواته، دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه دې ما پوښتنه وه.
دغه لوړ ولور چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولور په باره کې چې وکړله. البته خورې دغه لوړ ولورو زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه داسې در په دره کړله، یعنې زموږ ټولنه دغه لوړ ولورو خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د پاره لږ څه لارښوونه وکړي. که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اته مخور خلک راغوښتي وه چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس ول او چې هر اصولي
همداسې ډېرې مخورې ښځې موږ هلته راغوښتې ولې بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ګورې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي. ایا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتې دېرش لکه اخیستل کېږي شل لکه اخیستل کېږي؟ ایا په دا ځوان باندې درې لکه نه جوړېږي؟ خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور مات اتمن آمده کوې. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي، هم دا د الک نجلۍ ژوند د مینځه ولاړ شي، الک ځي بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي، دا ټوله د دې پر ژوند باندې منکی اغیزې چولیږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړه شي خپل ژغ پورته کړي تر یو ځایه ورسېږي. اوله خو واده نه کوي، که بیا یو کوز واده نه کوي هغه د نجلۍ خپله خوښه ده، هغه د هلک خپله خوښه ده. که چیرې دوستي وسوه په دې مابین کې، یعنې د هلک هم خوښه وه د نجلۍ هم خوښه وه او دا دوستي وسوله، نو بیا یې دا څوک حق نه لري چې یا ورور ولور ډېر واخلي یا خور بیا پلار ولور واخلي. دا د نجلۍ خپل حق دی. تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلی مهر دی چې هغه به ورته ورکړه کېږي. هغه د نجلۍ حق دی، نه د پلار حق دی، نه د ورور حق دی، نه د کورنۍ حق دی. د نجلۍ مال نه دی چې دی خرڅي، دا خیر انسان د خدای یو بنده ده پیدا کړی ده په دې ټولنه کې.
موږ د خپرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی. له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، د خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.